برنامه دین به استیدیو
بله سید سمی عباس تاسو ستړي مشي افغانستان کې اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موږ د نوري اسنوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تېره بیا روسیې پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیات ښکېل شي د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دو ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمېر 6 تنو ته ورسېد خبرونو تفصیل چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي د کندهار د پولیسو ویان اشرف وطن دوست وایي د حمله په میوند ولسوالۍ کې پرون وشو چې پکې 15 سرتیري ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول د وطن دوست په وینا وسله وال تر مځکې لاندې د یوه تونل لارې پوځي اډې ته داخل شوي وو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې ډیرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده په هرات کې پر ایتالوی روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړ د 200 ظفر قلی اردو قمندان نور الله قادری وایي دو وسلوالو چې د سرحدي ځواکونو د نننۍ لار موندلې و پرون پر ایتالوی روزونکو ډزې وکړې په دې پېښې کې چاته زیان نه دی اوښتی یو برید کوونکی د پېښې په ځای کې ووژل شو او بلې ونیول شو د ایټالیا شاوخوا 900 پوځي روزونکي د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې دېره دي د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې د ملي امنیت شورا په خپل کړې اعلامیه کې راغلي چې دا غونډه پرون مازدیګر د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې وشوه په اعلامیه کې نورو امنیتي موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې څرنګه دفاعي او امنیتي ظرفیتونه لوړ شي او څه ډول هوایي او پلي ځواکونه ښه تجهیز شي څو د اوربند په ارتباط نور تفصیل نه دی ورکړل شوی تمه ده چې په نږدې دو اونیو کې د سعودي عربستان په جدې ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او هلته د اوربند په مسلې بحث وشي طالبانو ویلي چې د جدې په غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره ونه ګوري د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو دا تړون پرون ملکي هوایي چلن خپلواکي ادارې د تالس په نوم له یو بهرني شرکت سره لاسلیک کړ په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته اشرف غني وویل
ان شاء الله دې سیستم په برکت درې کالو کې به د افغانستان اواید 2-15 میلیارد افغانۍ یوازې له دې مدرک دی
د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 10,000 متره ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوت ته کې تشخیص کړي پر دې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په دو کلونو کې به کارونه بشپړ شي د لومړي ځل لپاره د هلمند په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانیستل شو د ښوونځي د قومي مشرانو او طالبانو په سلام مشوره پرون خلاص شو جرمني خبري اژانس د هلمند ښوونې او روزنې د مسؤل داود سفری په وینا خبر ورکوي چې په دې مکتب کې 212 کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره ده باغران ولسوالۍ چې شاوخوا 1,600 نفوس لري د هلمند یو خوار او لرې پرته ولسوالۍ ده چې بشپړ کنټرول د طالبانو په لاس کې دی طالبانو ویان زبیح الله مجاهد جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې دا د دوی تګلاره ده چې د افغانستان له مرکزي حکومت سره د بندو ښوونځیو په پرانستلو کې مرسته وکړي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دو ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي دي چې د جاسوسۍ لپاره دا راستول شوی ډرون د جنوري په دوهمه په کشمیر کې راوغورځول شو آصف غفور په ټویټر کې د یوې بې پیلوټه نسکورې شوې الوتکې عکس هم خپور کړی دی خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي پاکستان د جنوري په لومړۍ نیټه هم د یوې هندي ډرون د نسکورېدو خبر ورکړی و نوې ډیلي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي
په روسیه کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر شپږویشت تنو ته ورسېد. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل سربیره پر دې چې پر دې پېښې اته څلوېښت ساعته اوړي زموږ د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم پنځلس تنه د پنځو ماشومانو په ګډون انتحاري تن دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه په وژل شوو کې درې تنه ماشومان دي او شپږ کوچنیان ژغورل شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د دوشنبې په ورځ په ماګنیتاګورسک ښار کې په یوه لس منزله ودانۍ کې چاودنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت په وینا اته څلوېښت اپارتمانونه زیانمن کړل. تر چاودنې وروسته روسي چارواکو وویل چې په اغلب ګمان د طبیعي ګازو له امله دا پېښه رامنځته شوې ده. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې د پېښې په اړه تحقیقات روان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سر له ننه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پر رسمي ډول پیلېږي.
د دې د لسمې نیټې او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو د پوښتنې لومړۍ ورځ ده.
په یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې په پکتیا کې تر څه حده دودیز قوانین دودي او د ټولنې کوم قشر ډیر اغیزمن کړی دی.
پته پښمر کورنۍ وی چې خپل لورګانو ته د تعلیم او د تحصیلات اجازه ورکوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ترامپ تازه څرګندونو کې ویلي چې بیړه نه کوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازې اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته څرګندونه ته چې د افغانستان په اړه کړې دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. ترامپ پرون په واشنګټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر تلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1971 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالیه او هغه وپاشه. ترامپ په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي. روسیا ولی هلته نشته؟ هند ولی هلته نشته؟ پاکستان ولی هلته نشته؟ ولی موږ شپږ زره مایله لرې هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثره یې طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې څلور پنځه اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ مداخله وکړو. ولسمشر ترامپ په دې اړه چې ایا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري له افغانستانه د څوارلس زره امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله. ویې ویل چې که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلي، خو په جګړه کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
you can talk about our generals. I gave our generals all the money they wanted. They didn't do such a great job.
تاسو سمګ د جنرالانو خبرې کوي. ما جنرالانو ته ټول هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړي، خو دوی په افغانستان کې کارونه ډیر ښه نه دي ترسره کړي. دوی په افغانستان کې 19 کاله جګړه کوي. متس لما ډیر منندوی چې 200 میلیارډ ډالر می چې هغه هیڅ انتظار نکاوه ورته ومنل. خو متس ماته څه وکړل؟ هغه ماته په افغانستان کې څه وکړل؟ هیڅ ښه نه دي کړي. زه له هغه څه چې د په افغانستان کې کړي خوښ نه یم. ولسمشر ټرمپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودی تل راته دا خبره کوي چې د په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی؟ ارزښت یې زموږ د 50 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی، خو هند په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 میلیارډ ډالر لګولي دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت وقت رایست.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادی رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صفا وازی اوریدلی شئ. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. داودزی دا خبره پرون په کابل کې له مدني ټولنې سره په یوې مشورتي غونډه کې وکړه. د وویل د دې سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. تفصیلی د خان محمد سیم پرپور کې
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر استازي محمد عمر داودزی به د سولې په اړه د پاکستان د دریز د ارزونې په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي. ښاغلي داودزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازیو سره په مشورتي ناسته کې وویل د سولې په اړه به د پاکستان د دریز له ارزونې وروسته ځینو نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. دو بویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي.
سفر اول ما با پاکستان می باشد آینده انشالله.
دو بویل زمان لومړی سفر به انشالله پر راتون که ونهی که پاکستان تدی او ده هاگ هواد لارزیابه وروست تصمیم نیسو چه ایران یا کنبول هواد تا هم لار شو. ده سول پاله ده سیمه ایز اجماع جوړول زمان دنده ده او کار پری کهو ځکه چې د سیمه وضعیت هم د بدلون په حال کې ده.
وضعیت منطقه در حال تغییر است.
د سره لدی چې 2019 میلادي کال د سولې کال غني خوای چې سولې ته د رسیدو په لار کې درې ابهام موجود دي او تر هغه چې حل نشي هدف ته رسیدل به ګران وي. دغه په خبره لومړی دا چې گاونډي او د سیمه هوادونه له افغانستان نه څه غواړي، دوهم دا چې آیا طالبان اسلامي امارات غواړي او که په نظام کې شریکيږي، او دریم دا کوم قیمت چې سولې غواړي هغه بسوي. که څه هم ښاغلي داودزی په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو اسلام آباد ته سفر په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بل پړاو په نږدې ورځو کې په سعودي عربستان کې پیل شي.
و امردل چه ده افغانستان ده سولی ده عالی شورا ده دارالانشا رئیس او ده غرز ده سولی لپاره ده سیمه‌ایز اجماع په چارو که ده ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی پرون په کابل کې وویل چې راتلونکې اونۍ پاکستان ته ځي او ده سولی په اړه ده هغه هیواد ده وروستي دریز په باب ده پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. عمر داودزی ده غرز پرون په کابل کې په دې غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان پلاوی جدي ته د راتونکو غونډه ته ونسته وی ترڅو پوره ډار نیوی ورکل شوی چې وسلوال د طالبانو استازي د افغانستان له حکومت سره د غونډه کې خبرې کوي. هغه وویل مخکې ورته ویل شوی چې وسلوال طالبان به د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي، خو داسې ونه شول او طالبان وویل چې دوی اجازه نه لري چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، بلکې یوازې د ابوظبي په غونډه کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي له دریو نورو هیوادونو له استازو سره د پاکستان، سعودي عربستان او دغه راز د متحده عربي اماراتو. وسلوال طالبانو تر اوسه دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځلې خبرې کړي دي او په پام کې ده چې د جدي راتلونکي غونډه کې به بیا له امریکا سره خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت د هیواد د سیندونو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړ او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,70,000 کسانو ته کار پیدا شي. که څه هم حکومت دا پروژه د وچکالۍ د مخنیوي لپاره مؤثره ګڼي، خو د اوبو د چارو یو شمېر متخصصین په دې باور دي چې د دې پروژې پلي کېدل په لنډ وخت کې ممکن نه دي. احمد شیبری تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت د وچکالۍ د اغیزو د له منځه وړلو او د سیلونو د مخنیوي لپاره د 5 دریایي حوزو په خاطر د سیمي چالیو د پیرلو او لیش تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون په کابل کې د انرژي او اوبو وزارت او رحیم ګردیزی او مصطفی میټل لیمیټډ له شرکتونو سره وشو. په دې مناسبت پارک جوړ شوی غونډې ته ولسمشر اشرف غنی وویل
با شروع از این کار و با درک نتایج از این
د دې کار له پیلېدو سره او د نتیجو له لیدو سره به موږ ان شاء الله وتوانی شو چې هم د خپل مزکو د پراخو ویجاړېدو د لمنځه تللو مخه ونیسو او هم خپل اوبه مدیریت کړو. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پروژې د لګښت راکمېدو په خاطر به په سیمي جالیو کې له وطني ډبرو استفاده وشي. د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد محمد عاصم مایار چې اوس جرمنی په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې دکتورا اخلي ټینګار کوي چې دا پروژه باید دقیق عملی شي او سرسری کارونه شي چې بیا به یې تر ګټې زیان زیات وي.
د دې نو دیوالونو ګټه دا ده چې دا ایکو سیستم یا د اوبو کې چې کوم ژوي ژوند کوي هغه ته ګټه لري، د هغوی ژوند نه زیانمن کوي. که چېرته موږ دیوالونه په اوبو کې یا د اوبو څنډو ته د سیندونو څنډو ته جوړ کړو، د هغوی ژوند په دې له خطر سره مخامخ کېږي چې هغوی ته مناسب فضا له منځه ځي. او دا دیوالونه دغه ګټه لري چې هغوی ته د فضا وساتي. په پرمختللو هیوادونو کې هم همدا ټکنالوژي کارول کېږي، لږ په ښه ډول عملي کېږي، نور څه مشکل نه لري، خو دقت غواړي او کلک باید ډیزاین شي او جوړ شي تر څو زر تخریب نه شي.
په شمال کې د امام صاحب شورتپی او قرقین په ګډون آمو سیند ته نږدې د اکثرو ولسوالیو مځکه د افغانستان خواته په وروستیو کلونو کې خوړل شوې ده او د خلکو مځکې اوبو لاندې کړې دي. حکومت تمه لري چې وروسته له څه باندې دوه اونیو به د 5 دریایي حوزو د سیندونو د استنادي جالیو پروژه پیل شي او له دې سره به د آمو سیند د ستونزه هواره شي. خو د اوبخور د برخې یو شمېر متخصصین د عاصم معیار په ګډون په دې نظر دي چې په 500 دریایي حوزو کې د دې پروژې تطبیق په لنډ وخت کې ممکن نه دی او نږدې 15 کاله وخت ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت وی چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به تر 1,900 ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اورېده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سرلننه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر په رسمي ډول پیلېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره انتخابات درې میاشتې په ځنډ دی. راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره کیږي. د دې کمیسیون له مرستیال ویاند زبی سعادت سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې. په پیل کې نوموړی د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې په دې بهیر په اړه وایي.
ټاکنو په وخت کمیسیون د جدې د لومړۍ نیټې د جدې تر 12 نیټې پورې دغه نیټه یوازې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو لپاره د معلوماتي کڅوړو د ویشلو لپاره ځانګړي کړي و او د جديدت د لسمنه د جديدت تر اوسپېمنې پورې به د ولسمشر ټاکنو کاندیدان لسمنه فقره په وخت کې شنو سره نوملیکنه کوي ځان به سرتوي چې سبا د جديدت د لسمنه ته او د ولسمشر ټاکنو لپاره د کاندیدانو د ستونې لومړی ورځ ده
او تر کومه به دوام کوي دغه نوملیکنه پروسه
دا به وسته همدغه جدي مرسته تر اخره پورې دوام کوي تر مر اخره نشي پورې کاندیدان کولای شي رسمان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان ثبت کړي او هغه ټاکنو خپلواک کمیسیون موجودي لپاره ځانګړی ځای هلته جوړ کړی دی تر څو وتوانېږو دغه پروسه
سادات صاحب که د شرایطو په اړه راته ووایي څوک کولی شي ځان کاندید کړي
د افغانستان په نافذه قوانینو کې هغه کس چې هغه افغان اوسېږي د افغانستان طبیعت ولري لومړی شرط دا چې مسلمان اوسېږي سن یې څلوېښت کلنۍ عمر یې پوره کړی اوسي همدا ډول د سلو زرو کسانو د تذکیرو اغېستېکر نمبر د ځان سره ولدي او د هغه رایې وه ګوته هم لګېدلې وي په هغې ورخه کې همدا ډول یو میلیون افغانۍ به ضمانت شکل کمیسیون ته سپاري او د کوم هېواد طبیعت ونه لري دا هغه شرایط چې قانون وضع کړي دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون به همدغه شرایط پر اساس باندې ګوري چې څوک به د ولسمشر ټاکنو د کاندیدانو لومړني لیست ته لاره پیدا کړي
که چیرې څوک دغه شرایط پوره نه کړای سي او د دې لپاره چې دوی اسناد تاسو ته وسپاري دغه اسناد د پروسس یا د طی کېدو لپاره څومره وخت اړتیا ده تر څو پورې عدلي او قضایي ارګانونه په دې اړه باندې څېړنې تاسو سره شریکې کړي
د دې تر اخره پورې به د نوملیکنې پروسه ترسره کېږي او له هغې وروسته به بیا همدغه چې تاسو چاره درلودله او هغه کوم اسناد چې دوی د ټاکلو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي د هغې په اړه به زموږ همکاران کار شروع کوي هغه به ټول تعقیبوي او وروسته به بیا معلومه شي چې څومره کسان به ولسمشر ټاکنو د کاندیدانو کې د لیست لاره پیدا کړي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند زبی ساداتو چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په اړه نور معلومات راسره شریکول دی وایي دغه بهیر نن رسما پیلېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د دو ښځو په ګډون اویا تنو د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدېدو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم ویل ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیم په اړه خبرې وسته شوې او ډیر ژر به نتیجه اعلان کړي په عین حال کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه انتخاباتي ټیم کې به حکمتیار د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید وي او عبدالرشید دوستم د لومړي مرستیال او دغه راز محمد محقق به د دوهم مرستیال په توګه وي په دې اړه توافق شوی دی خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې هیڅ چا هم ورسره د نوملیکنه د کاندیدانو په توګه نوملیکنه نه ده کړې نور حال یې د رحمت الله افغان په راپورټ کې
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د دغه حزب په مشرۍ له مطرحو سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیکټ په اړه خبرې وروستۍ سوې دي د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به انتخاباتي ټیکټ اعلان سي
د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د حزب اسلامي او ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي او پریکړه شوې ده چې دوی په ګډه د دغو انتخاباتو په اړه تصمیم ونیسي ډېر ژر به د دغو خبرو پایلې د رسنیو له لارې اعلان شي
که څه هم ښاغلي حقمل په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ګلبدین حکمتیار د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید عبدالرشید دوستم د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیکټ توافق کړی بلخوا له څه مودې راهیسې د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د انتخاباتي ټیکټ د رامنځته کېدو په اړه د بېلابېلو ګوندونو او سیاسي جریانونو ترمنځ خبرې روانې دي له دې وړاندې اوسنیو افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر احمد ولی مسعود او یو شمیر نورو بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپلې نماینده اعلان کړی دی د نوې انتخاباتي محلويش لمخې د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 9 د جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبې په ورځ په رسمي توګه د ولسمشیزو انتخاباتو ته د کاندیداتوري د معلوماتي کڅوړو د ترلاسه کولو بهیر پای ته ورسید. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دوو ښځو په ګډون شاوخوا 70 تنو د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې او سبا به په رسمي ډول د نوملیکنې پروسه پیل سي.
امروز رسمان روان ده بستا
هغه وای نن ورځ په رسمي ډول ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د معلوماتي بستونو د ویش تړۍ پای ته ورسید او ټاکل شوی سبا په رسمي توګه د نوملیکنې پروسه پیل سي. تر اوسه د دوه ښځو په ګډون 70 تنو معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره ټاکل شوی چې د جدي په 14 چې د پنځشنبې له ورځې سره برابر ده یو شمېر سیاسي او جهادي مشران په رسمي توګه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه انوماند کړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. مخکې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا داسې خبرونه خپاره شوي وو چې واشنګټن به خپل ټول سرتیري له سوریې وباسي، خو اوس ټرمپ وایي له سوریې څخه د پوځیانو د وتلو په برخه کې بیړه نه کوي. تفصیل یې احمد شبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا به خپل ځواکونه په یوه زماني مدت کې له سوریې بهر کړي، خو کله چې دا پوځیان وځي هلته به د خپلو ملاتړیو کوردي وسلوالو حمایت وکړو. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې د کله هم له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره 4 میاشتنی مهالویش نه دی ټاکلی. د رویټرز اژانس په وینا د متحده ایالاتونو ولسمشر 13 میاشت پرته له دې چې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي، د کانګرس غړي وژغوي او د داعش پر ضد په ائتلاف کې له راټولو شویو متحدانو سره مشوره وکړي، اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به له سوریې بهر کړي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې له امله د دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپلې څوکۍ استعفا وکړه. د جنوري د 2 ورځې د کابینې په غونډه کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د کله هم پر دې بحث نه دی کړی چې په 4 میاشتو کې به امریکایي سرتیري سوریه پرېږدي. د رویټرز اژانس ته خبر له مخې داسې ښکاري چې جمهور رئیس ټرمپ له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د هر راز ژر وتلو له پریکړې په شا شوی دی او اوس پر دې ټینګار کوي چې دا پوځیان باید ورو ورو خارج شي. د جمهوری غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام خبریالانو ته وویل چې ټرمپ دا اندېښنه لري چې د امریکایي پوځانو له وتلو وروسته شي ترکی ځواکونه د وای پی جی په نوم له کوردي ځواکونو سره په جګړې کې ښکیل شي. د میرمن ګراهام په وینا ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د دې پلوي کوي چې هغه پراخه سیمه چې ناټو د خپلو ګټو لپاره هلته خوندي کړې ده وساتي. ترکیه د کوردانو وای پی جی ځواکونو ته په سوریه کې د خپلو بیلتون غوښتونکو کردانو په سترګه ګوري او خبرداری ورکړی دی چې د دوی پر ضد به عملیات وکړي. د دې خبرداری له امله ملکي تلفاتو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د رویټرز اژانس په وینا د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې شایع انقره خوا بدې کړي، خو ټاکل شوې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روانه اونۍ له ترکی چارواکو سره وګوري.
بله، زه سنگین مظلوم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې کوم سرک د پکتیا ولایت څخه میرزکی سیدکرام او تر ولایت پورې رسیدلی پخوا او شا کې غله ډېر شوي دي. نو له چارواکو څخه مې هیله ده چې دا غله له مابین نه ویشي او بندیان کړي، خو بعضې ځای کې حکومت اقدامات کړي خو په واسطې له وجې بېرته غله خوشي شوي دي.
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم، د خیره موسسو ته مننه کوم. مرمنو سې دلته موسسه زابل ته راځي د شپې خوراکي مواد راوړي، خو دا خبره دلته چې دی اکسنه ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي. په فلو کې کلا سو غریبانو سره چې دلې هغه مو غریبانو ته څو کلی او لسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتي او غریبانو ته نه رسیدي، دا دروغ وایي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول د ننګرهار نه آزادی راډیو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. پس د سلام نه مې دا پیغام دی چې معلمینو دپاره د بایومیټرک سیستم سرتوکې تاوان دی او معلمین ډېر سخت په تنګ شوي دي. یو میاشت روانه ده چې د معلمینو او د ښوونکو معاشونه بند شوي دي. څوک ورته معاشونه په خپل وخت نه ورکوي او سخت ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د حکومت څخه غواړم چې دغه معاشونه ورته په خپل وخت باندې ورکړي تر څو ښوونکي خوښ او خوشحاله شي. السلام باحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
آزادی رادیو اوری په پکتیا کې تر څه حد دودیز قوانین دودی او د ټولنې کوم قشر اغیزمن کړی دی؟
پته پشمار کورنۍ به چې خپل لورګانو ته د تعلیم او د تحصیلات اجازه ورکوي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو له دوو اونیزو پروګرامونو سره د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې له پروګرامونو سره یو ځای درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي. دا برید په میوند ولسوالۍ کې شوی دی. طالبانو یې هم مسؤلیت منلی دی. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالفو وسله والو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربن پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کېږي چې تمه ده په نږدې راتلونکو کې د سعودي عربستان په جده ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشوي او په دې خبرو کې به بیا هم د اوربند پر موضوع غور وشي. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 10,000 متره ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. د لومړي ځل لپاره د هلمند په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانستل شو. باغران ولسوالۍ چې شاوخوا 1,600 نفوس لري د هلمند یوه خوار او لرې پرتې ولسوالۍ ده چې بشپړ کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې دا د دوی تګلاره ده چې د افغانستان له مرکزي حکومت سره د بندو ښوونځیو په پرانیستلو کې مرسته وکړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دوو ورځو کې د هند دوهمه بی پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده او په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمېر 6 تنو ته ورسېد. ازادي رادیو اوري او مخکې له دې چې دوه نوزو پروګرامونو ته وار ورسیږي یو تفصیلي راپور لرو. پکتیا د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې ویل کېږي تر اوسه پکې دودونه او رواجونه پر مدني قوانینو برلاسه دي. په ټولنه کې ښځې بیا د دغو دودونو سترې قربانیانې دي. د نافذو قوانینو له مخې دوی ته ورکړل شوي حقوق د دوی د کورنیو لخوا ورکول کېږي. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځي یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په هغه کې له دیني عالمانو، مدني فعالانو او چارواکو سره خبرې کړي دي.
پکتیا ولایت د افغانستان د سنتي هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د شرعي او وضعي قوانینو تر څنګ سیمه ییز دودونه او قومي تړونونه پرګنو پرګنو لا اوس هم حاکم دي. د دې ولایت خلک سره لدی چې پر اسلامي عقایدو کلک ولاړ خلک دي، خو تر څنګ د تیرو پیړیو څخه د راپاتې ناوړه رسم او رواجونو پالنه اهم کوي. لا بده مرغه چې د دې ولایت د یو شمیر سیمو په قومونو او قبیلو کې د ناوړه حاکمو دودونو لومړی قرباني ښځه او نجونې دي. دا چې ښځې په اسلامي ټولنه کې څه حقوق لري، د پکتیا ولایت د علماو شورا رئیس مولوي خواجه الدین حق بیان په اړه وایي:
اسلام ښځو ته د میراث حق ورکړی دی، د مهر حق ورکړی دی، د سلا مشوري حق ورکړی دی، سیاست او تجارت کې د برخې اخیستنې حق او داسې په سرګونو نور حقوق دي چې الله تعالی ښځو ته ورکړي دي. خو دا چې په ټولنه کې مېشت خلک د اسلام بې خبره دي، دا د دې ولس ګناه ده چې دوی په قوانینو باندې، په دین باندې، په شرایطو باندې ځان نه دی پکړی. بله خوا دا د ولسونو ضعیفاله دی چې د پیړیو پیړیو وړاندې د جهالت دود او رواجونه لا هم په دې باندې حاکم.
دا چې پکتیا کې ښځه له ورکړل شویو حقوقو څخه تر کومه حده برخمنه ده، په اړه څو تنه مدني فعالې وایي:
په مرکز کې د ښځې حالت یو څه ښه شوی ده، خو په لرو پرتو ولسوالیو کې چې خلک هلته 90% بېسواد دي، ښځې له سخت اجبار سره مخ دي. دوی ته نه تنها چې خپل حقونه نه ورکول کېږي، بلکې دوی خپل حقونو څخه به خبر هم ته پښمار کورنۍ وی چې خپل لورګانو ته دی تعلیم او دی لور تحصیلات اجازه ورکوي ار کورنۍ دې تم نه دی آماده ځکه زین ته د تعلیم شرم ښکاری او زین ته ولسوالۍ کې امنیت له لحاظ نشته زمينه ورته
بلر پرتو سیمه کې کومو ګوري زیاتره انجونې خوانځي ته نه پریښودل کیږي که پریښودل کیږي تر شپږم پورې زده کړو ته دوام ورکوي بیا کورنۍ خو اجازه دوی ته نه ورکوي چې زده کړې ته دوام ورکوي
پکتیا ولایت مرکز اوسیدونکو مدني فعاله یم پکتیا کې په ښځو باندې زیاتره وخت درانه کارونه سرته رسول کیږي او دوی په کم عمر کې واده کیږي او بل دا چې د ځان مشرانو خلکو ته واده کیږي مشرانو سړیو ته زیاتره واده کیږي
دوی وای سره لدې چې په یو شمیر سیمو کې نجونو لپاره خوندي هم شته خو د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې وکړي او ډیر کله دا وخت د نجلۍ خسرګنۍ ته ورکول کیږي چې خپل انګور لوړو زده کړو ته پرېږدي او کنه دوی د کورنۍ او ټولنې لخوا ښځو ته ورکړي